پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. اوس د غرمې 12:25 نن چهارشنبه ده، د خوت اتمه ده، د 1390 لمریز هجری کال، نن د 2019 میلادي کال د فبروري د 28 سره برابره ده. نن په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه د خبرو دوهمه ورځ پیل کړې ده. د دغو خبرو اترو له جزئیاتو به تاسې خبر کړو. په کابل کې په دې اړه د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو خبرې کړي دي. وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم درته لرو، خو اول ورځو فریبا ظاهر د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. راپورونه وایي چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن پارک کې ترسره سي وځنډېده. او پاکستان وایي نن د هند دوی جنگي جټ الوتکې د دې هیواد فضايي حریم ته له وراوښتو وروسته نسکورې کړې او یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهم ورځ ده. دوی پرون هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي. د دوی خبرې به سبا هم روانې وي. د دې موضوع تفصیل په روانه او د ازادي راډیو پرونو کې اوریدلای شئ. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانورګې برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ سي په درونټه سیمه کې نیولې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سیشن په پرس رسنیو ته ویل چې په نیول سوي ځانورژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی.
دوه کسان چې انتحاریان وو، یو د پاکستان دی، د هغه ځای اوسیدونکی دی، او بل د کونړ د وټپور دی. دوی وغوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل یې چې یو انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
میخیل وایي امنیتي ځواکونو یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېژغې تفنچې په مرسته هدفي وژنې وکړي هم نیولی دی چې تر اوسه ترې پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د جلال آباد په ښار کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی و. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره سي وځنډېده. د جمهور ریاست ویند هارون چخنسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لا نورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نوي کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډېده. دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان محمد حنیف اتمر او عبدالطیف پدرام له هیواد څخه بهر دي او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخاب بوله د پروسه د ځندول اصلي حد علت هم دا شودل سوي دی. پاکستان وایي نن د هند دوی جنگي جټ الوتکې د دغه هیواد فضايي حریم ته له وراوښتو وروسته نسکورې کړې او یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور وایي چې پاکستاني پوځیانو هندي پیلوټ په ځمکه کې نیولی. د خبره یو ویشتل سوی هندي جټ د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر او بل د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. د هند هوایي ځواک ویان انوپم بانرجي په نوې ډیلي کې وویل چې دوی د پاکستان د وروستي دریځ په اړه خبر نه دی. مخکې د هند یو پوری پولیس منیر احمد خان ویلی و چې د هند هوایي ځواک یوه الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. نو معلومه چې څوک شوبل سوی هم دی که څنګه. د هند دوه الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړې چې پرون د هندي جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمبار کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پر هند او پاکستان ژغ کړی چې لا نور پوځي اقدامات دي ډډه وکړي. پامپیو یو ورځ وروسته ترغ د خبر وکړي چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې اهداف بمبار کړل. د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پامپیو په حواله یو بیان کې راغلی چې خپل دواړه هندي او پاکستانی سیالان هڅولي څو له آرامۍ کار واخلي او په هر قیمت چې کېږي له تشدد ډډه وکړي. اسلام آباد ویلي چې هند یو خالي سیمه ویشته خو په خبره یې چې دغه برید غچ په ترې اخلي. هندي چارواکو ویلي چې بمباري د جیش محمد ډلې پر روزنیز کم کړی او تروریستان یې وژلي دي. جیش محمد ډلې په هندي کشمیر کې د فبروري په 14مه د څه باندې 40 هندي ملیشو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. پاکستان د هند د بریدونو په اړه توند غبرګون وښود او ویل چې په خاوره به یې د هند د برید غچ واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو استازیو جرګې غړیو په یوې رایګری سره هڅه کړې چې له مکسیکو سره د سرحدي دیوال د جوړولو په خاطر د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اعلان شوی ملي بیړنۍ حالت مخه ونیسي. د سیشن بیورزی په رایګری کې دیارلسو جمهوري غوښتونکو هم له دیموکراتانو ملاتړ کړی دی. مجموعاً 215 کسانو د ټرمپ لخوا د اعلان شوی ملي بیړنۍ حالت مخنیوي لپاره رای ورکړه او 102 تنو د ټرمپ له تصمیمه ملاتړ وکړ. د امریکا استازیو جرګه د دیموکراتانو په کنټرول کې ده. اوس باید دا پریکړه لیک ناجرګه تولارسه پس ناجرګه کې اکثریت ال جمهور غوښتونکو سره دی. ټرمپ د فبروري په لومړۍ کې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ لدی کار د هغه هدف له مکسیکو سره د سرحدي دیوال جوړول دي. د خبرونو پای
سات دولس بجې او شپږ دقیقې د ازادي رادیو د خبرونه ترې وی بجې ده او نور په خبرونه کې رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا او یو شمېر کسان چې مخکې د طالبانو پر رژیم کې کار کړی وایي چې په قطر کې د امریکا د پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمائندګانو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. په دې اړه په خبرونه کې د افغانستان کې د نړیوال چارو لوی وزارون کې خالد سادات سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې به د کابل د نن رسپانو ته کتنه وکړو او د خلکو نظرونه مهم راخستې دي. د دې خبرونه تقریبا نیم ساعت په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي پروګرام ته پیل شوې دی. نو د ټولو مطالبو درویدل لپاره د ازادي رادیو سره پاتې شئ. نن چهارشنبه ده، د هود اتمه ده، د فبروري له 28 سره برابر ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او یو شمېر کسانو چې په خوای د طالبانو پر رژیم کې کار کړی ویلي چې په قطر کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمائندګانو ترمنځ کومې خبرې روان دي په دې کې پرمختګ نه دی شوی. نن د دې خبرو دوهمه ورځ ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویلي چې پر اتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو د په خبرو کې د پرمختګ شاهدان ووسی. د دې خبرې نور جزئیات د ناجیه ساپی پر رپورت کې اورېدلای شئ.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات به د وربن خبره او د خارجي قوتونو د وټولو محلويش خبره دا ټول جمدې کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي خو دغه هله باندې چې د سولې برخې هغه موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلا دغه امیدواري ډېر نشته، خبرې دوام لري. ومن د دې امیدوارۍ غوښتنه کوم او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوي نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین همداشان ویلي چې د سولې په راتلو سره به طالبان او طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي. د افغان حکومت او سولې عالی شورا هیله دا وچه په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربند په اړه بحثونه وشي. خو د راپورونو په اساس د تیرې ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدلو په اړه خبرې شوې. له بلې خوا د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وی د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکاره پرمختګ نه لیدل کېږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیته سازو ګډون به وکړي شي چې یو توافق ته زمینه برابر کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورته کېږي هغه تر اوسه نه ده سوی، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وشي. تحلیل به داسې دي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق به پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کېږي. دا وارې د دواړو طرفینو څخه مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلي اختیار لري. نو زه خپله په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلي اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی شي دا مجلس په ډېر مؤثر وي.
په دې ورستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوي. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤل عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته هیلې ډېرې کړې. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه ونه شي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونشي او دغه پروسه عملاً پیل نشي. ناجیه صافی، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر د اداري هیئت غړی خوشبین دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو ترمنځ په خبرو کې به پرمختګ وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او په افغانستان کې یو اسلامي دولت جوړ شي بیا به په افغانستان کې جګړې ته اړتیا نه وي. سهیل شاهین ویلي چې د سولې پر اتلو سره به د طالبانو وسلوال هم د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي په دې اړه مختلف نظرونه لري. تاسو که غواړئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ، لطفا د افغان بیسیم ټلیفونونه کلری 413 شمېره باندې راواستوئ. په کابل کې د نړیوالو چارو یو کتونکي خالد سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ناسته کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او دی پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته اشاره کوي.
زه فکر کوم د قطر پنځمه ناسته د طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي خلیزات ترمنز خغری خلیزات ترمنز منځمه مهمه نسته ده. زما باور ده چې پرمختګونه تر اوسه پورې هغه څه چې باید محسوس شي څنګه چې ورته موږ منتظر یو نه ورسېدلی، ولې پلار دی یعنی پلار پرې مفهوم نه چې مهمه خبره ممکن د دې تر څنګ د امریکایي قوتونو د حضور په اړه چې افغانستان څخه دوی کله وځي په تدریجي ډول باندې دا هم مهمه خبره ده چې مطرح کیږي. ټول مسله اوس نن پرون چې مطرح شوې ده نن چې په خبري کې هغه د بین الافغاني مذاکرات لپاره دي.
دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغني برادر هم برخه لري، ولی تر اوسه پورې داسې مهم پرمختګونه نه دي شوي، څنګه به په کوم ځای کې
څنګه تر دې پورې ده چې تر اوسه پورې ملا غني برادر په مکمل ډول پکچر کې نو پاتې شوی، یعنی د د پنشتنې مذاکرات تر سره شوی او طالبان لپاره قوي اصلي محرک بلکې هغه د ملا برادر شتون ده په خبرو کې. یو د نشټونو په خبرو کې چې پرمختګ نه شوی دی، هغه څه چې موږ ګورو دا چې طالبانو سم په افغانستان کې د جګړې لپاره مادهګی نیسي. همدا اوس میسجونو تبادله شوی دی، حتی په دې باندې خبرې کېږي چې څنګه کېدلی شي راتلونکي پسرلی کې ونه به مختلف عملیات طالبان په مختلفو سیمو کې شروع کړي افغانستان کې. او دا هغه څه دي چې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی. نو زما باور دا ده چې اوس هم هغه ستونزې چې مخکې مو اشاره وکړه په مکمل ډول نه دي حوالې شوي، چې هغه دې محسوس شي او هغه دې موږ هېڅ کړی شو. ملا عبدالغني برادر په طالبانو کې یو شخصیت ګڼل کېدلی شي، په زمن کې یو روحاني شخصیت دی، په زمن کې طالبانو باندې یو نفوذ لري. ولی تر څو چې دا په خبرو کې په مکمل ډول دخیل نشي او نورو ناستو کې او دغه ناستو مهم ټکي له دې سره په ژور توګه دخیل نشي، فکر کوم چې بیا هم دغه ستونزه به دوام ولري.
په راتلونکي ناستو کې داسې هیله مندي شته چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر شي؟
که چیرته پر روانو خبرو کې طالبان په دې ترکیب کې چې موږ د امریکایانو سره ټول خبرې مخبرونه دیو، لبه د مرغه چې بیا امکانات کم دي. ولی دا چې اوس د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ لمرنۍ خبرې تقریبا پای ته رسیدي او دغه خارجي قوه نشته د افغانستان کې، همدارنګه طالبان به د امریکا لپاره د یو امنیتي تهدید په توګه تعریفيږي، دا هغه څه دي چې د بین الافغاني مذاکرات په لاره هوارول شي. اما په ټوله کې چې تر څو د سیمې هیوادونه هم د خصوصا پاکستان پر طالبانو فشار نوري او خپل هغه وختونه چې د امریکایانو څخه د طالبانو په چوکاټ کې مطرح کړي تر څو د ترستګي ونشي او هغه یو د معقول لري حل نشي، د فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات لپاره بشپړ لاره هوار شي.
تاسی د ازادي رادیو اوري د ناجي ساپي سره مو د کابل کې د نړیوالو چارو د وکتونکو خالد سادات خبري اورو دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو د خبرونو متروی به چې د ورستای و مهمه سیمه ایزه مسله لرو چې هغه د هند او پاکستان ترمنځ لنجه ده. خو تر هغه مخکې به اکرام الله اکرام اقتصادي خبر نو وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلینو د امریکا د سوداګرۍ خونی له مسؤلینو سره په ناسته کې ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د هوایی دهلیز لپلانې سلو وروسته دغه هیواد ته د افغاني صادراتو په کچه کې له 15 نه تر 40 فیصد زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل چې په دې صادراتو کې وچه میوه او زعفران شامل دي چې د امریکا تر څنګ نورو هیوادونو ته هم صادریږي. په دې ګډه ناسته کې د امریکا او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی رئیس جفری کریګ ویلی هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری زړه کړور کړه زیاته شي. نو موړي ویلی چې په افغانستان کې د خصوصي پنګونې کچه ټیټه ده، باید هڅه وشي دا کچه لوړه شي. هغه ویلی چې امریکا به پراتلونکي یو نیم کال کې په افغانستان کې د انټرنیټ د پراختیا په برخه کې 100 میلیونه ډالر پنګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د روان مریض کال په جریان کې په ختیز لغمان ولایت کې د خصوصي سکتور لولوري د چرګانو د ساتلو 103 فارمونه جوړ شوې دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د چرګانو د ساتلو دغه فارمونه په کلنی ډول 1.1 میټریک ټن د چرګانو غوښه تولیدوي. په لغمان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو ویلي دي چې باید د وړو چرګانو د تولید، د چرګانو لپاره د دانو او همدا شاند ناروغي او د واکسین اسانتیاوي ورته برابر شي. دوی وایي په دې سره به افغانستان ته د بهرنۍ غوښه د ولو مخه هم ونیول شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځین خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 1400 افغاني، د بوري یو 50 کیلووي بوجي 1450 افغاني، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 980 افغاني. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 500 او یو لیټر ډیزل هم په 500 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1450 افغاني 55 پولا، یو یورو 1400 افغاني 80 پولا، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 15 بیا پوله، یو اماراتي درهم 0 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 0 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
د ازادي رادیو ته ورځي ستروسته به په خبرونه کې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام ولرو چې په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید او استعمال پر ضررونو خبرې پکې شوې دي. خو اوس یو سیمه ایزه مهمه مسله لرو. د پاکستان
پاوز نن وویل چې د هند دوی جنگي جټلوته کې وشت دي د پاکستان د پاوز ویاند جنرال آصف غفور ادعا کړی چې یو جنگي جټلوته کې د هند وشتل سوی د په هندي کشمیر کې راغورځیدل او بلې د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې راولیدل او د یوې الوته کې پیلوټ هم نیول شوې ده. اسمت ساروان دغه موضوع ته کتنه کړې ده. ساروان صاحب د پاکستان د دغو ادعاو پړه هند تازه څه ویلي دي؟
د هند یو جکپوري پولیس مقام منیر احمد خان ویلي چې د هند هوایي ځواک یو الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لویدلې ده. په نوې ډیلي کې بیا د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلی چې د دې د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري. یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلی چې وروښون کې په بودګم کې و چې جنگل و تکل ویدل د هند دوه الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگل و تکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباری کړې او ویل چې د جیش محمد دلی روزنیز مرکز په نخه کړې او لمنځه وړلې. پاکستان پرون د دې بریدونو د غچ اخیستلو خبره کړې و.
مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې که هند پر دوی باندې حمله وکړي پاکستان به په غچ فکر نه کوي، غچ باخلي. نو آیا پاکستان غچ واخیست؟
که دا ادعا تایید شي چې د هند الوتکه په پاکستانی کشمیر کې غورځول شوې، بیا نو ظاهرا داسې ښکاري چې هندي الوتکو بیا هم غوښتل چې یو بیا په پاکستان کې بمباری وکړي. لدې داسې نه ښکاري چې دا د کوم غچ اخیستونکو اقدام وي.
د پاکستان چارواکو د دې ادعا د اثبات لپاره چې هندي الوتکې رښتیا هم سقوط یې کړی دی څه ویلي دي؟ څرنګوالي په موضوع نور جزئیات یې څه ورکړي دي؟
د پاکستان د پوځ ویندوی تورن جنرال آصف غفور ویلی چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرشي څخه تر راوښتو وروسته یوشتل شوې ده. پیلوټ یې ژوندی دی او دوی هم توانېدلي چې هغه ونیسي. د ویلي چې پاکستاني الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبوره شوې.
په هندي کشمیر کې د لویدلې الوتکې په باره کې څه ویل شوي؟
رویترز خبری اشاز ده هند یو پولیس چارواکی پا قول چه نومی البته نده سرگند کرده ویلی چه یو هندی البته که پا هندی کشمیر کلوی دلی او پا نتیجه که پیلوت او ده غراز یو ملکی وشل شویدی.
اوریدون که ده فیبروری لطوالسته منیتی رئیسی چه ده هند پا ترواک منی لاندی کشمیر که ده پلواما پا سیما که انتحاری حمله وسوا او گنشمیر هندی ملیشا اسکر پا کیو وجل او زخمیان شو ده هند و پاکستان ترمنز کرکیچ زیاد شویده. ساروان صاحب سار دا خبر تر ټولو نوې و چې د هند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. نړیوال عکس العملونه په دې څه دي؟
نړیوال عکس العملونه بلمدی شروع کو چې تاسو ورته اشاره وکړه. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې، دواړه زغم تر او بلل او ورته ویل چې د ترنګلتیا له زیاتېدو ډډه وکړي. پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارچ ته وویل چې د کړکیچ پر ځای تماسونه زیات کړي، له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي، کښېني او مسله حل کړي. د پاکستان آسیایی متحد، چین او همدار از اروپایی اتحادیه له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کلکې چې ډډه وکړي. ټوله نړۍ تقریبا یو څه اندېښنه لري چې دا دوه قدرتونه چې دواړه په اتوم سنبال دي کړکېچ نور زیات نه کړي او داسې نه چې په یوه تمام عیار جنگ باندې د دوی د اوسنۍ کړکېچ بدل شي.
مننه سروان صاحب. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې وویل چې د هند او پاکستان وضعیت یو خطرناک حالت ته رسېدلی او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې د بحران د زیاتولو څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اکرام الله اکرام په کابل کې د څو ورځپاڼو مخ وګوري او وګوري چې پر کومو مهمو مسالو باندې مقالې خبرې کړې دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي چې په اوربند او بین الافغاني خبرو اترو به په راتلونکي ناسته کې چې په زیات احتمال په مارچ میاشت کې به ترسره شي خبري وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تیر ورځ په قطر کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیل شوي او د دواړو لوریو کاري ټیمونو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او همداشان له افغان خاورې امریکا او نورو هیوادونو ته په ضرر نه رسیدو خبرې کړي دي. په مطلب کې همداشان د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله راغلي دي چې کاري ډلې به د دواړو لوریو د توافق لپاره د مسودې په جوړولو کار کوي. دا مطلب لیکوال د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي دي چې د وربند او بین الافغاني خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط دا دی چې اول باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو صلاح وشي. په مطلب کې راغلي دي چې که په روانو خبرو کې پرمختګ وشي نو په زیات امکان سره چې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی راتلونکي ناسته به په راتلونکي میلادي میاشتې مارچ کې ترسره شي چې په بین الافغاني خبرو اترو او وربند به پکې بحثونه وشي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د قطر خبرو په کابل کې سولې ته هیلې او امیدونه ډېر کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په کابل کې د عامو افغانانو تر اتسنګ حکومتي چارواکي هم هیله مند دي چې دغه ناسته به وربند او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان په خاورو د ترهګرو په یو مرکز د هندوستان د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د ترهګرو په دې مرکز حملې وخوده چې په پاکستان کې میش ترهګر د سیمې ټول هیوادونه ګواخي. په سرمقاله کې راغلي لدی حملې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي و چې که هند د پاکستان په خاورو حمله وکړي نو د افغانستان د سولې مذاکرات به له ځنډ سره مخ شي. لیکوال لیکي پاکستان په دې خبره سره هڅه وکړه چې امریکا پر هندوستان فشار واچوي تر څو په پاکستان حمله ونه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور که د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ډیری کې نخکاره ده چې پر افغان سوله به تاثیر ولري، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت باید له اوسني رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او د سیمې هیوادونه پر پاکستان د فشار د زیاتېدو په هدف تشویق کړي تر څو یاد هیواد له ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ لاس واخلي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې همدې مسالې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د پاکستان او هندوستان مسله پر افغان سوله مثبت تاثیرات لري، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي نو پاکستان مجبور دی چې د امریکا د ملاتړ د خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته لا زیاته کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلی حالت همداسې دوام وکړي او پاکستان د ویرې په حالت کې وي نو دا هیواد به اړ وي تر څو د سولې په پروسه کې امریکا سره مرسته وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کب نهمه د کورنیو ځواکونو د درناوي ملي ورځې په اړه ټول ملت ته مبارکي ویلې ده. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې که څه هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلو او تجهیز په برخه کې لا هم ستونزې لري، خو په همداسې یو حالت کې هم د نړۍ د ترهګرو په وړاندې په بریالیتوب سره جګړه پر مخ وړې ده.
ستاسو له پیغامونو
خبره د بلند پایه پورې ورسه مقامات پورې موږ د دې اربکان څخه ډېر فاضاب یو بېخي فاضاب یو. دا خصوصا د کندوز د ولایت د قلعهزار له ولسوالۍ موږ خبرې کوو. دا دشت خیرآباد ورته وایي، منطقه ده په نامه دشت خیرآباد، چې دا د مربوط دلته اربکان چې دي په دې سړک باندې پوستې اچولي دي، دا مربوط ده تاج قرغان. اعتبار وکړه چې نن تاریخ ته ولیکئ، ځان سره پوښتنې وکړئ. د خلکو په کورو راغلي دي، خلک کورونو ته د خلکو ته شړلي د کوچ وتلي دي، کورونه یې وښوز پرېښي دي، دوی وښوزو کې لوېدلي دي. د خلکو د ښوزو څخه مالونه بیا یارمې به دا مسلمانې ده، دا مکان کې تاسو مسلمانې ده ولیاځ خو نرم اواز مداخله ده مولر مخالفت ته پر ورسه وشي مرګ کې در بکان په ځای نه پاتم جنه کتل افتوار راځي کورو ته په ګورو باندې راځي مولونه به دې کورو څخه پرګنده مولونه سره وسه پر کړې زموږ په منځ کې نو پر شو زموږ پر یوټ باندې په ځاګه نه ورزو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د نیګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د چکناور د سیمې ناستاس سره په تماس کې ما ټول کومینه ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته او د ازادۍ راډیو نه موږ ډیر خوشاله یو چې په زړه پورې خبرونه د غریبو خلکو په ګټه کوي. موږ ورته بعض سلام مزمون ته تقاضا او ستنه پیشنهاد دا دي چې دا کوم په کومه چې موږ سره دې په ځای باندې موږ لا چې د ویزه په لګو نو موږ کې دا رپټي مجبوری مکالف
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ازادي رادیو دا ورسته تاسو ته زهرو کاروان پروگرام خبرو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ګل احمد د کندهار څخه لیکلي دی ملا عبدالغنی برادر او زلمی خلیلزاد باید په افغانستان کې پر اوربند یو موافقه وکړي ترڅو دایمي سول راسي ګل محمد مدثر د هلمند د نادری ولسوالۍ څخه لیکلي دی خدای دې په افغانستان کې اسلامي او شرعي سول راولي عبدالعزیز لازابل لیکلي افغانان داسې سول نه مني چې د افغانستان پوځ سره منحل سي او بیا پخوانی تیروتنی تکرار سي تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلي دی سولې پاک له پاکتر کې وانی غونډې ته خوشبینیو هیله ده چې دا به مثبت نتیجه ورکړي اوس فریبا ظاهر ده ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهم ورځ ده اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس رپورت ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي دي د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرد کې برید کوونکي چې غوښتل یې په جعلي تذکرو کابل ته ولاړ سي په درونټه سیمه کې نیولې دي د ننګرهار د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلی چې پنیول سیوی کې یو پاکستانی یو بل د کونړ اوسیدونکی دی جمهور ریاست وای د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمشنرانو د انتخابولو پروسه چې تاکل سوی ونن پارک کې ترسره سي تر راتلونکي جمعې پورې وځنډیده پاکستان وای نن د هند دوی جنگي جټ الوتکې د دغه هیواد فضائي حریم ته لورا وشتو ورسته نسکورې کړې دي او یو پیلوټ یې ژوندې نیولې دی د هند هوایي ځواک وین انوپم بنرجی په نوې ډلی کې ویل چې دوی د پاکستان د ورستي دریس په اړه خبر نه دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په هند او پاکستان ژغ کړی چې لا نورو پوځي اقداماتو ډډه وکړي پامپیو یو ورځ وروسته ترغه د خبرې کړي چې هند پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې اهداف بمباري کړل او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې غړیو په یوې رایګري سره هڅه وکړه چې له مکسیکو سره د سرحدي دیوال د جوړولو په خاطر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اعلان شوي ملي بیړني حالت مخه ونیسي
دا ازادي رادیو ده او دا هم د زهرو کاروان پروگرام
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني زاو د نافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشي موادو د قاچاغ په تور ونیول شول د کونړ ولایت د نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه 400 مهال ونیول شول شي په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کونړ ته قاچاغ کړی په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاغ په تور 15 کسان نیول شوی او تر لومړنۍ یو څېړنو وروسته د دې ولایت سرنوالۍ ته معرفي شوی دی په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو څلور ځین موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه کړي دي نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای وسوځول شوي او د ساتنې په توری دوه کسان هم نیول شوي دي د نشې موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوې دي د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل خوبش کسان چې د امنیتی ځواکونو لخوا د نشي موادو د 14 غزیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوی ول. د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې ل یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولی بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دی. دغه ډول نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوی نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې درې داسې کسان ول چې غوښتل د هوایی ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي خو پولیسو نیولی وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې وروسته بیرته په نشو وخت سوي دي.
د سې ناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي 15 ځلې تداوي سوي مو سره
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراز او علائم هغه علامې نشي چې د پرېښودل وروسته رامسته کیږي دغه مطابق موږ دیتا دوا ورکوم.
د عزت الله په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره واروي.
د دې ساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سي ودي یو پخته شل نور پخته کې
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
وسره خیریت خو به وي ودي د سوال خطا خامه خاطه خبرسته چې ما ته پټوي
ته بل وسه خبروي. ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زوی مې څه سي ودي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاس تراغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوي چې د تراغلو مالی سرچینې نه دی وچکړي او د نشي موادو لالارې لاستراغلو تور پیسو د سپینولو مخه هم نه نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار د وی او وای چې افغان دولت د تور پیسو د سپینولو او تراګری د مالی سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په جاله مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کیوړنه کوي.
اروپایي کمیسیون په دې ورستوي کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې کار دلیل دا دی چې لنشي موادو څخه لاس تراغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمی هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درويشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام لاري لنشي موادو او مالی فساد څخه ترلاسه شوی پیسې د اروپایي اتحادیه مالی نظام ته ورګډي شوی. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي رادیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشي موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه شوی او پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. مکتولو هغه فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف تر سره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2011 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم لخر لیست خویست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشه یي موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشه یي موادو د معاملاتو 2 د سی لیګل سوي او د سیړلو په حال کې دي.
ټول هغه عواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل کیږي. دغه ډول پر روان شمسي کال کې یو شمیر قضیې د عدلي او قضایي مرکز د څارنوالۍ لخوا څیړل شوې دي. موږ سږ کال 2,22,000 امریکایي ډالر او 9,500 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتي خزانې ته لیږلي دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1999 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د 8 پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالي معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاس ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تولیس کې شامل کړی چې نه یې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړې دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتادینو له حاله خبرو. په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر معتادین تر 3 ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتادین بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشه یي موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبور کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو 120 بستریز روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم نه، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه 1 ځلې 2 ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان موږ سره چې هغه 3-4 ځلې تداوي شوي، 5 ځلې تداوي شوي موږ سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لوی ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې د شلیدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو یا 2 ځلې درملنه کړي ولې بیا هم په نشو روږدي شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خواته په لسګونو معتادین شپه ورځ ناست وي. د دوی له ډلې 3 تنو هغو معتادینو سره مخابره وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي. دوی وایي درملنه شوي وه، له اعتیاد خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوي چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوه پوه شوي او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیاخته شي. 4 ځلې میزان بستر کړی بیا بیا شوی، مجبوره شوی بیا په دې عمل باندې اخ.
بس علت دا شی دی هغه سړی پوه شي بس وزګاري کنه او کار نشته دی وایي راځه مړم دی یو 2 منټه دې ټایم پاس کړه کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاري د مضمون نشته، کار نشته ده. ډیر خلک ډیر ځوانان دي بیکاره نه پدې شي راځي او ورو را جانانه چې وبد پورته نه بندي نشي کنه. دلته خکته دلته نه بنديږي چې موږ غلې او بل لاس غلې.
ډاکټر سمیم سانګزی وایي یو مهم لامل چې نشيان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشيانو سره د دوی ناسته او دا رنګ دغه ډول ناروغان اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمیر له عمله ورته رسیدنه نه کیږي.
زین ناروغي څنګه سبب لري؟ یو دي دوی اصلي سبب نه تداوي سوی، بل دوی بد ملګرو سره ګرځي، بل نشي توګه ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډیر دوامدار تقریبا 2 کال او 3 کال مراقبت ضرورت لري تر څو نشي توګه نه خست.
د یادونه ورده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفخانه 120 بستر لري چې 40 بستر د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا لمخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په ان کچيري د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغه کسانو ته مصرفیت پیدا شي، نو ډیره معتادین به بیر تخپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو رختون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت رختون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین ته داوی کېږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي، او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو د اطفالو بخش ته عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرټسي ورته وایي او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته سر کړی.
عمومي ډول کې راته وایي کوم ډول معتادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیر اسوغه کسان سي نشي څخه استفاده کوي، په هغه کې مختلف کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرس څخه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بس کوي، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ور کوي، فزیکی رواني هغه نرمسته کوي. نو پریښودل هم شخص خپله کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اراض او علائم نه ور کوي. برعکس کچیر مجراسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایي په عام اصطلاح ورته شیشه وایو. دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پریږدي، د مواد پریښودل څخه وروسته هغه دی بدراول یا د پریښودلو اراض او علائم ور کوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سمثال ور کوي، دغه پاسات موږ دوی ته دوا ور کوي.
څه ډول دي ستاسو نارغان؟ خزینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډیر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعض وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطپالو کې د احتیاط کچه سوې ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بده کې تقریبا ډیر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پریښودلو وروسته رامسته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډیر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډیر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیز کې د درد دوا ورکو، کله چې دغه د خولې له ورکو یا په بعض حالاتو کې شدید درد ورکو، موږ دوی ته پیچکاری درکو. دغه چې مثلا نور مشکلات د مرزان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکو. د معدې مشکلات دي، معدې دوا ورته ورکو. دغه مرزان ته موږ باید یخ اوبه دوی ولمبه.
ځینې معتادین دي وروسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشې ته مخه کوي، ستاسو علاج ګټور ده په دې روغتون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارک یې نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیفنس میکانیزمونه لري، رواني دفاعي میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشې مواد څخه استفاده کوي، کله چې دی بستر کیږي وروسته دی پریږدي، هغه سایکو ډیفنس میکانیزمونه دی کېدای شي دغه په وجه کوم اشتها چې هغه لري هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرهیز وکړي. برعکس بعضې کسان دي چې له دغه سره کوپینګ نشي کولی چې دغه تحمل کې ډیر مشکل زده پریږدي.
ستاسو په روغتون کې د احتیاط عوامل هم سب بوینو درته وایي چې کوم عوامل ډیرې کسان په نشاخته کیږي؟
د رواني نظر زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي، چې د جبر خپګان او استراب او د شخصیت ناروغي بعض نور مشکلات ولري، د دغه ته نشي مواد کوي.
بل بس علاوه پر دې مشته نن ورځ شاهد دي دي زیاتره کسان سي اقتصادي مشکلات لري مثلا نن ورځ د بیکاری کچه ډیره ده د نشې موادو ته کچه کوي تر څو هغه هغه درونی مشکل هغه غم سي دی لري دغه په وجه دغه کاذب خوشحالي سي دي نیم ساعت یو سل لپاره دوام کوي خپل ځان خوشاله وسه د نشې توګه ته هغه کوي بل هم د عامل ادا د سي مشکلات په وطن کې جنگونه دي هغه انډیوالان دغه مواد څخه استفاده کوي د دوی سره غشتو گزار دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي
تاسو په روختون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله تاسو څه ډول تداوی کوئ
لومړی خدای د زموږ روختون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روختون ده کوم دلته تداوی کوي زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سي مرزنه راځي سي رواني مشکلات بيخي ډيري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سر پر دې سي مشکل په دوی کې غواړو سي دا ودرو هغه رواني مشکلات سي دوی لري دي غل لپاره دوی ته خاصه درملنه او تداوی کوي تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شډل څخه الله سبحانه د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا د ټول سولتون لرو په دې خاطر د موږ مرزنه نسبت نور ش جواب سلویش بستر لرو معتادینو کې او موږ بستر مریضان لرو موږ مریض میاشت هم ساتو یو نیم میاشت هم ساتو پرکې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.5 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتم ناحیه اوسیدونکو دي چې اوس ته متاجنو د درملنې په یو رختون کې بستری دي د لمړی نشاله چرس څخه پیر کړه او ورسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشوله څه ډول ستونزې سره مخ کړې دي په جاره زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خاله کړې ده
زیر پلاد رحمت لازم د تیمینه د مرغان د کلی وسیدونکې زی چې په دې نشه اختاسو ما ول د واره چرس کول بیکار وم پر ځای باندې ناسم خواري مې نه درلودل د چرس کرا یو ورځ میلې تکلې وانډی بال ویل چې شب وسکونه یو شام په سی وسکول یو ورځ شام سکول اخر چې خوان نه راکوي اخر وانډی بال ول تر شروع یون وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خواري ول لري دا خراب وانډی بال سره سړی پاره لارښت کیږي بل ورځ را لپ سی روین ته اخر به چرس چې خوان را کوي بارم پروین زان سخته کی دا و چې پروین سخته وخته وخته و د دروسه پوری پس پدې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښی چې اول د واره دي د ساکان بند کی د جې ساکانو د لاس ډیر زمانان پخته سی وي دی او پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوند خزینوم د ژوند سره ولاګه خوند خسی دی بل بس دا یو پښان دی لیونیان کبه خماري وم بم داسې ولکه لیونیان کبه نشاو خو بیخي په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د خوایم پدې بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پېد من نه دی معنا ژوند می ډیر ستړي وو سره اخر دا ته مجبور کی چې ام وکیار لاره وکی سړی دا نشه ډیر ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنج وسات
دیو شی ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزره پوره ډرامه لرو د ډرامي کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وارخطاوي او څیره یې هم غمجن ښکاري. ښځې ته وایي چې پر سر مې درد دی، لږ چای راپخې کړه. مېرمن یې هم وارخطا کېږي او وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبدالله ولې وارخطا دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم. خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي. کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
و سړیه، خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیضل احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ور باندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ، نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پرې شودل کور ته بوزي.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یار ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه، تا تاسو باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او کنه.
ولا دا خو رښتیا وای ډاکټر صاحب.
آجی کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسو مونږ ته څه وایاست، مونږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده. موږ باید ستاسو ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوشه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بسترې کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم. زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بسترې کړو. وګوره، بیا به بې غوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر و.
خیر ویسی. او حاجي صاحب، تاسو به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com